The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum da VOA jiwa radio de izatun awridun ko sahar mo pa khair nan juma da November 25 ma aw da linde mi ashe salormani ta د ډیو ریډیو د سانانه خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان کې د پوز د نوی سرلخکر پر ټاکلو باندې د ناندرو پای د نوی سرلخکر په هیڅ د جنرال عاصم منیر د ټاکل کېدو سره د جنرال باجوه په کارکړدګي یو نظر. سیاستمداران د باجوه دور بدترینه او بدنامه ګڼي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی چې په افغانستان کې په ریښتینی توګه د ټول شمول حکومت جوړیدل یو لومړی توپ دی. پوتین په افغانستان کې اوسنی حالات ستونزمن بللی دي. او د آی او ایم د نړیوال ادارې یو تازه رپورټ وایي چې په تیرو اتو کلونو کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 کډوال د ښه ژوند په لټه کې مړه شوي او دې کې د 1,500 مړو شوو تنانو پیژندګلوي هم نه ده شوي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د سخت سیاسي کړکیچ او په میډیا له راپورته شوو تودو بحثونو وروسته چې جنرال عاصم منیر د پاکستان نوی پوځي سرلخکر او جنرال ساحر شمشاد د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر وټاکل شو، سیاستمداران او مدني فعالان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه شپږکلنه دوره یا میراث یو بدترین او بدنامه دور بولی او وایي که یو خوا په دې وخت کې د پوځ پرله پسې د آئین سرغړونه او سیاسي چارو کې د لاسوهنې له وجې تړلې ادارې او جمهوریت کمزورې شو او هیواد ته سخت زیان واوښت، نو بل پلو جنرال باجوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایزو او قانوني غوښتنو د منلو کومې ژمنې کړې وي په هغو یې هیڅ عمل ونه کړ. د څېړونکو وینا ده چې د دې پر ځای باجوه د پی ټی ایم مشران او فعالان لا نور هم وځپل او په بندیخانو کې واچول. د دوی په وینا جنرال باجوه د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د قابو لاندې راوستلو معمار هم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د میرمنو او د انساني حقونو د پاره د امریکې خصوصي استازي رینا امیری د طالبانو غندنه کړې چې د مبینه اخلاقي او جنسي جرمونو په تور یې ښځو او سړو ته په عام میدان کې د درو سزاګانې ورکړې دي. رینا امیری د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په ټویټر خپل پیغام کې وویل چې د طالبانو سزاګانې بوګنوونکي او خطرناکې دي او دنیا ته څرګندوي چې طالبان د خپلې ماضي تګلارو ته غاړه ورکوي. د رینا امیری د عکس العمل نه یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې یا سپریم کورټ د ټویټر د لارې وویل چې د یو شمیر ولسوالیو عدالتونو 14 تنو ته چې درې زنانه هم پکې شامل وي د غلا، د جنسي فیل او د نورو مبینه فسادونو په تور د خلکو په موجودګۍ کې سزاګانې ورکړي او په درو یې وهلې دي. رینا امیری وویل د طالبانو سزاګانو ښې نتیجې نه دي درلودلې او افغانستان به په خطرناک لار روان کړي. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د میاشت طالبانو قاضیانو ته امر کړی و چې د شریعت سزاګانې عملي کړي. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې په ریښتینه توګه د ټول شموله حکومت جوړیدل یو لومړیتوب دی. پوتین د ټولیز امنیت تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړیدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکې برخه ولري اوس ډیر ضروری دی. ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت ستونزمن بللی او دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي ترهګرې ډلې د افغانستان نه د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو ته ولاړ شي. د روس صدر دا هم ویلي چې د ترهګرو د هغو ګواښونو له منځه وړلو دپاره ځانګړو ګډو عملیاتو ته اړتیا ده کوم چې د افغانستان نه سرچینه اخلي. پوتین زیاته کړه چې هیواد یې د څو اړخیز میکانیزم د لارې هڅه کوي په افغانستان کې وضعیت ته استحکام ورکړي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا آی او ایم ویلي چې د 2014 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 کډوال د ښه ژوند په لټه کې مړه شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په تازه رپورټ کې چې د ورکو شوو پناه غوښتونکو پروژه نومیږي ویل شوي چې افغانستان، شام او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې راځي چېرته چې اوسیدونکي د تشدد او جګړو له کبله هیواد پریږدي او نورو هیوادونو ته کډه کیږي. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورکو شو یو کډوالو نه ډیر زره داسې دي چې هیڅ ډول پیژندګلوي نه ده شوی. په دې معنی چې شپېته په سلو کې کسان چې د کډوالو په مسیرونو کې مړ شوي معلومه نه ده چې څوک وو. د کډوالو نړیوالې ادارې ویل چې زرګونه کورنۍ لا هم د جواب په تمه دي. تاسو د وی وی ډیوا سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاست. د فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ ګډې ادارې میتا په یو راپور کې چې په دې اونۍ کې خپور شوی ویلي د امریکا پوز پوری تړلو خلکو په وو انټرنیټ سرویسونو باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې پرې د منځنی آسیا او منځنی ختیځ کې د خپل اغیز د خپرولو په عملیاتو کې خلک په هدف کړي. میتا ویلي که څه هم د دغه عملیاتو تر شا خلکو هڅه کړې چې خپل پیژندګلوي او اړیکې پټې وساتي، خو دوی ویلي چې د دوی په پلټنو کې د دغه کسانو او د امریکا د پوز ترمنځ اړیکې موندل شوې. د امریکا د دفاع وزارت لا تر اوسه د امریکا غږ له خوا د چهارشنبې یا شروع په ورځ ناوخته په دې اړه د کړې پوښتنې په ځواب کې څنګه ویلي. پرون د زیارت یا پنځشنبې په ورځ امریکایانو له خپل کورنو سره د شکرانې ورځ ولمانځله. ځینو نورو بیا چې د خپل کورنیو نن لري وو دا ورځ د ملګرو او دوستانو سره لمانځلې ده. دا یو روایتي ورځ چې پکې هر کال امریکایان د هغه څه د پاره چې خدای دوی ته ورکړي د خدای شکر ادا کوي، د خپل کورنیو یا دوستانو سره ښه خواړه تیاروي او سره راټولېږي. سکال د شکرانې ورځ په داسې وخت کې راغله چې په امریکا کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او ګراني راغلې ده. او روسي خبردا چې د ملیشیا نوی وزیر اعظم انور ابراهیم د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ. انور ابراهیم د ډیر وخت راهیسی د حزب اختلاف مشر وو او اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د غو وزیر اعظم جوړیدل د اصلاح پسندو بریا ده چې د څو ورځو راهیسی د لانجمنو انتخاباتو وروسته د ملي قام پرستانو سره په سیاسي جنگ کې ښکېل وو. همدارس ای پی خبری اداره وایي د انور ابراهیم سیاسي سفر د زیرو بم نه ډک دی، خو دغه بریا د اسلامي انتها پسندۍ په اړه تشویش ختموي. د انتخاباتو وروسته د ملیشیا پاچا سلطان عبدالله سلطان احمد شاه د انور ابراهیم نوم د وزیر اعظم چوکۍ د لپاره تجویز کړه. وی ویل هغه باور لري چې ابراهیم د وزیر اعظم جوړیدو د لپاره د پارلمنت د اکثریت غوړو حمایت ترلاسه کړی شي. په خوانی وزیر اعظم محی الدین در شکست د منلو انکار کړی دی او په یو خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انور ابراهیم دی په پارلمنت کې خپل اکثریت ثابت کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خراغلی خبرونو مو واوریدل. او سره دوه تفصیلی ریپورتونو ته تاسو کوربه فواد لامی. سیاستمداران او مدني فعالان د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه شپږ کلنه دوره یا میراث یو بدنام ترین او بدنامه دوره بولی او وایي که یو خوا په دې وخت کې د پوز پر لپسې د آئین سرغړونه او سیاسي چارو کې د لاسوهنې لوجې ټول ادارې او جمهوریت کمزورې شو او هیواد ته سخت زیان واوښت، نو بل پلو جنرال باجوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایز او قانوني غوښتنو د منلو کومې ژمنې کړې وي په هغو یې هیڅ عمل ونه کړ. د دوی په وینا جنرال باجوه د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د قابو لاندې راوستلو معمار هم ګڼل کیږي. تفصیل د الیاس خان پر پوښتنه.
د پښتني سیمې سیاست مداران او مدني فعالان د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه شپږ کاله دور یا میراث یو بدترین او بدنامه دور بولی او وایي که یو پلو دې وخت کې د پوز پرله پسې د آئین سرغړونه او سیاسي مداخلې له وجې ټولې ادارې او جمهوریت کمزورې شو او پاکستان ته سخت زیان واوړېدو، نو بل پلو جنرال باجوه چې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایز تحفظات لري کولو کومې ژمنې کړې وي په هغې هیڅ عمل نکړو، بلکې د پی ټی ایم مشران او فعالان لا نور هم اوزپل او پابندی خانو کې واچول. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیاستمدار او د قومي جمهوریت غورځنګ یا ان ډی ایم د خیبر پښتونخوا مشره بشرا ګوهر وایي
زموږ په نظر کې خو
پښتون ژغورنی غورزنګ یو فعال او په خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې په زور دلادره ککړې شوی خلکو لپاره کار کول یو فعال علمزیب میسود د جنرال باجوا شپک کاله د پاکستان د پوسټ مشر پاتې کېدو مودا یو بدنام دور بولی. دیوا ریډیو سره خبرو کې علمزیب میسود وویل
ټول اول خو یې بیان دغه ورسولو چې یو جنون یو ارګینک اواز پی ټی ایم چې د مقصد د عام ولس اواز یې راپورته کړ. نو په کار په دغه و چې هغه اواز ته دوی لبیک ویلی وای سره د تاسو د آئینو د تاسو قانون خبره کوي او یې سره دغه رنګ چلن کوي د داسې کیسونه او داسې مرګونه او داسې زخمیان کول او خلک ملګرو باندې تشدد کول یا څنګه هغه خلکو ته باور ورکړي چې کوم خلک ټوپک اخیستی دي او ته وایې چې هغه خلک ټوپک کیک دي او موږ ورسره د امن په لاره باندې خبره کوو.
په جنرال باجوا باندې ټولنیزې رسنۍ د کابل اندې راوستلو د پوز د خبرګون معمار ګڼل کیږي. د نوموړي په دور کې یو شمیر وتلي خبریالان د تختولو پیښې هم رامینځته شوې او د دې تورونه په امنیتي او استخباراتي ادارو باندې ولګول شول. د ټولنیزو رسنیو د حقونو یو مبارز او د بایټس فار آل تنظیم مشر هارون بلوچ وینا ده د باجوا په دې شپږ کاله دور کې د ډیجیټل میډیا او رائے ازادۍ لپاره ځای راکم کړی شو او یو شمیر د ټولنیزو رسنیو فعالانو باندې تشدد او بریدونه وشول. د سیډونکو وینا ده په پښتنه سیمه کې د جنرال باجوا په دور کې سرلور لوی کارونه وشول چې پکې رد الفساد عملیات پیلول، په پاک افغان ګډه پوله ازغن تار لګول او د پښتون ژغورنې غورځنګ زورولو سره د کلدم تاریخي طالبان پاکستان سره لانجمنې خبرې اترې پیلول شامل دي. جنرال باجوا په خپل دور کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل او د پاکستان د پوز د مشر په توګه هغه په کابل د طالبانو د قبضې مخالفت ونه کړو. د دوی وینا ده د جنرال باجوا په دې دور کې په پښتنه سیمه کې په پاکستانی امنیتي عسکرو دوه غټ بریدونه وشول چې پکې په چینایي وګړو بریدونه هم شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
مطبوعاتی رپورټونه وايي د پوز مرکز یا جی ایچ کیو د حکومت مخالفه احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هلیکاپټر ته پنډي پریډ ګراوند کې د راکوزیدو اجازه ورکړې ده. دا په داسې وخت چې د کورنیو چارو مرکزی وزارت د راتلونکي شنبه په ورځ فیض آباد کې کیدونکو د تحریک انصاف په جلسې باندې د القاعده، داعش او تحریک لبیک غوندې توندرو ډلو د حملو خبرداري جاری کړې ده او عمران خان ته د جلسې د ځنډولو خواست کړې ده. جزئیات د پیرویل چاپ رپورت کې.
د کورونو چارو وزارت لخوا د تحریک انصاف عمومي سکرتر اسد عمر ته لیږل شوی خط کې په ګوته کړی شوی لانګ مارچ کې د شیعه مسلمانانو تنظیم وحدت المسلمین د ګډون له امله داعش غونټ شیعه مخالفه تندرا وډله هم په دې حمله کولی شي. مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د عمران خان د واکمنۍ په محل د تحریک لبیک په ضد باندې حکومتي عملیات له امله د یاد ډلې د فکر نه متاثر تنان هم لانګ مارچ په نخښه کولی شي. خود خپل یو ټویټ د لارې د تحریک لبیک مشر حافظ صاد رضوی دغه الزام رد کړی او د بی اساسه ګرځول دي. په خوانی وزیر اعظم د انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي شنبه په ورځ پینډه کې د فیض آباد په مقام احتجاجي جلسي او د کې د خپل راتلونکي تګلارې جاری کولو اعلان کړی دی. حکومتي وزیران او د سیډونکو یو لوی شمیره ګڼي چې د لانګ مارچ د ګډونوالو په دغه ورځ پینډه فیض آباد ته راغونډولو یوازینی غرض د جنرال آصف منیر د فوج سر لښکر جوړېدو مخه نیولو. د دفاعي چارو سیډونکو جنرال ریټایر طلعت مسعود د کورنو چارو وزارت لخوا عمران خان په لانګ مارچ باندې د حمله خبرداري سنگینه بولی او وایي د روانځنه هیواد او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کوي چې ترهګر شبکې چرته هم څه کاروایې کولی شي.
اس میں جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے کہ عمران خان کو خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب چیف صوبہ کی اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی ہے.
وی او ای ڈی و سره خبرو کې طلعت مسعود ویل کو کتل شنو د آصف منیر د فوسر لخکر ټاکلو نه پس د عمران خان د لانګ مارچ اوس اهمیت نه لري. نوموړي په خبره عمران خان ته پکار دي چې خپل سیاسي مبارزه لارو کوسو کې د احتجاجونو په ځای پارلمان ته یوسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تیر اکتوبر میاشتې 28مه نیټې نه د لاهور څخه اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون پیل کړی و، خو یوه اونۍ پس د پنجاب وزیر آباد په مقام د غلانګ مارچ باندې شوې ډزو کې پخوانی وزیر اعظم په شمول د هغه د ګوند یو شمېر تنان جوبل شوي و. پنجاب کې د خپل حکومت باوجود عمران خان دغه حملې په سر د وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله او د آی ایس آی میجر جنرل فیصل نصیر په ضد مقدمه درج کولو کې ناکامه دی. او یو بهر ملکی ټی وی سره مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه د وجلو لپاره په هغه باندې بیا حمله کېدلې شي. مرکزی حکومت او فوز د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د فوز د بدنامولو هڅه ګرځولې وه. مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان سمدستی انتخابات ته غوښتنه رد کړې، خو مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم ته اسلام آباد کې د احتجاجي جلسې اجازت هم نه ورکوي. د عمران خان د لانګ مارچ اسلام آباد ته راتګ مخه نیولو په ترڅ کې حکومت د رینجرز ایف سی سین او اسلام آباد پولیسو په زرګونو سرتیري په ځای کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې ازبکی ژبه ویونکي د پولیو مهم کارکونکو وایي چې په سیمه کې زیاتره کورنۍ ازبکی او فارسی ژبه دي. دا کارکونان د هوغو کورنیو تبرزی او د پولیو تر کمپین وړاندې هوغوی ته د ویکسین پیغام ورکوي. اوس په سیمه کې یو لڅاڅکو انکاری هم نشته. نور تفصیل د وی او ای ډیوا د خبریال رفیع الله مندوخیل په دې رپورت کې اوریدلی شي.
خاله بیرده نیچه میده بچه بار قطره چکر؟ اوشتا؟ اوچوه میده من؟
دا اوزبکی جب ویون که 25 کلنه کریمه ده چه دا بلوچستان دا مرکز کوټه پلویدیز سریاب سیمه که دا پولیو تر کمپین وراندی پا سیمه که کور پر کور گرزی او دلته میشت اوزبک او فارسی ویون که خلگو تا دا پولیو کمپین او دا ماشومانو دا ویکسین کولو پاره پیغام ورکوی.
مون به علاقه عشق لامز بخاطر که اوزبک کمیونیتی فارسی زبان اوزبکلر به خوب بیرده
فدی سما کی اوزبک او فارسی و یون کی خلق زیاد کی چوک چی دا پولیو کتری انکاری وی موش حبت کورو تزو من دی کنوینس کو چی خپلو ماشومانو تا دا پولیو کتری ورکی
بیرگه هر آی مطلب پولیو قطره اچ رامز مایده بسلا ویکسینیت قلامز.
کریما وایی چی پا دی سما کی اوزبکی او فارسی و یون کی خلق زیاد تی او هغه په پښتو او اردو ژبه خبرې نسی کولای، نو ځکه دا د هغو کورونو ته ورځي چې په پولیو کمپین کې خپلو ماشومانو ته قطرې ورکړي.
هر کومه بز بریز 20 بریز 10 اوی د کور قلمز مې د بسلرده نوندن کوپ کې وسه 20 یا 10 اوی کې بر انې ولادهغه هم څه کور ولاده.
کریمه چې د پولیو کارکونکو سره اوږه په اوږه کار کوي وایي چې د هڅو له برکته اوس په سیمه کې یو رفیوزل یا انکاری هم نسته. کاکو ماشوم لڅاس کو پاتسی مندې په خپل ماشومان د سیمه روغتیاي مرکز ته راوړي چې د پولیو زد قطرې ورکړي. کریمه د بلوچستان یو لاغه زرګونه شزینه پولیو کارکونکو د چغواړي ماشومان ویکسین او د ګوزن له ناروغي خوندي وساتي. په بلوچستان کې د پولیو راتلونکي کمپین د رواني میاستې پر 28مه نیټه پیل کیږي چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایالت پشپړ ضلعو کوټه چمن کل عبدالله پشین ژوب او مستون کې هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی دا وی وی ډی ودا رپورټونو ته دوام ورکو. د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلونو کې په لوی شمیره کې هغه افغانان ډیر دي چې نور هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي، خو وایي چې ډیر بد حال کې دي او د ژوند بنیادی اسانتیاونه محرومه پاتې دي. دا افغانان د هوټلونو کې څنګه وخت تیروي؟ زموږ خبریال وقار احمد په اسلام آباد کې یو شمیر دوغ افغانانو سره لیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا هغه افغانان دي چې کینیډا هیواد ته د تلو په هڅه کې تیر دیارلس میاشتو نه پاکستان کې موجود دي. وایي د مهاجرت نړیوال سازمان ایو ایم په مرسته دلته راغلي، خو په اسلام آباد کې ډیر په بد حال وخت تیروي.
دلته ستونزې او مشکلات خو ډیر زیات دي. مونږ دلته امپلیمنټ نه لرو، مونږ دلته ماشومان سکول ته نشي تللی، د سکول نه د نور فیسیلیټیان بے برخې دي، او نور کوم بنیادی مشکلات چې دی هغه مونږ لرو. حتی مونږ ته انزایټي او ډیپریشن پیدا شوی دی د ستونزو په نتیجه کې.
بارانی هیوادونو ته د تلو په تکل کې د نوي کډه شوو افغانانو یو لوی شمیره د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلو کې میشته ده. د دوی په پاکستان کې د قیام بندوبست د مهاجرت نړیوال سازمان یا ایو ایم د بارانو هیوادونو په مرسته کړي. خدا افغانان وای چې په دې هوټلو کې د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي، او دوی ته هغه بنیادی اسانې نه دي ورکړل شوی کمی چې ورته ویل شوی وو.
تر اخره پورم داسې حالات معلوم نه دي چې موږ د دې پورور کیجو که نه کیجو. داسې خبر دی په فوډ کې د مشکل تر اوسه هسته اسپایسي ده. هغه غوند چې موږ مثال د یو فامیل ځین کسان مریض لري، د کوچنیان لري، مثال د یو رقم خواړه ټول ته پخېږي.
په یاد کډوالو کې ماشومان، ښځې او ناروغه کسان هم دي. زیاتوی چې نه خو ورسره پیسې شته چې یو خرې هاي شو ګوري، او د ویزو د میاد د ختمېدو لکبله د هوټل نه بهر هم نشیتلې. موجګه مقصودی کورنۍ لمخ کې څخه غربي هواد سویډن ته کډه شوی، او وای په دې تمه ده چې دا هم یاد هواد ته لاړ شي.
د پاکستان لپاره زما د ویزې موده لمخ کې ختمه شوې ده، او نه ماته دا پته شته چې زه د خپل کورنۍ سره چې په سویډن کې ده یوزیشم او کنه. خو بیا هم زه بیرته افغانستان ته تلل نه غواړم، ځکه چې هلته زما ژوند په خطر کې دی.
وی او ای ډیوا په اسلام آباد کې په عارضی توګه د میشتو افغانانو د ستونزو په اړه چې د مهاجرت نړیوال سازمان سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان کیسر افریدی وی او ای ډی وته وی چې دا افغانان دلته په ارزي توګه اوسېږي، او باید چې د پاکستان حکومت یې و نزوروي.
زمونږ هم دغه خواست دی چې دغه ملمسیا باید چې دی جاری وساتي، او دغه چې کوم خلک راغلي دي پاکستان ته، ظاهره چې دې کې داسې خلک دي چې د هغوی ژوند ته خطره نو، چې د دې که د هغه ختمېږي هم نو باید چې دی دې واپس ونه لیږلی شي خپل ملک ته.
د آی آر سی سی د رپورټونو تر مخه د کینیډا حکومت 3000 افغان کډوالو ته ویزې ورکوي. د شمیره کې هغه افغانان دي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومتونو کې دندې لرلې، او یا د کینیډا د حکومت سره یې مرسته کولې. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس هم نړیوالو چارو ته یو نظر. مطبوعاتی رپورټونه وایي د ترکیه پوځ د شام د کورد جنگیالیو په ضد په هغو سیمو کې هوایی بمباری کړي چېرته چې د امریکا پوځ میشته. د ترکیه د پوځ د دې بمباری سره د ترکیه او امریکې ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. ترکیه پس د هغه دا حمله کړي چې په استانبول کې خونړۍ چاودنه وشوه. تفصیل ورباندې د وی وی په رپورټ کې بختور شاه تاسو سره شریکوي.
د امریکای مرکزی کمان چې په شام کې د نږدې 900 هغه امریکایي عسکرو څارنه کوي، څوک چې په سیمه کې د داعش په ضد کار کوي، ویلي څو وخت چې د ترکی جنگي جازونو دوی سر نږدې هوایی بمباری وکړه، هغه وخت د امریکای پوځي مرکز کې عسکر نه وو. خو د امریکا د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د شام په شمال کې د حساکا خار پوځي مرکز سره په 300 متره کې ترکی بمباری کړې ده. په دغه سیمه کې د امریکا پوځ نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د شروع په ورځ ناوخته په یو بیان کې د دغه پیښې د شدت تایید کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پریس سیکرټری بریګیډیر جنرال پیټریک رایډر ویلي په شام کې د ترکی تازه بمباری د امریکې د هغه پوځ امنیت ته خطر پیښ کړی چې په شام کې د خپلو ملګرو ترڅنګ د داعش په ضد مبارزه کوي، او د 10,000 نه زیات د داعش وسلوال یې نیولي دي. نوموړي زیاته کړه د داعش په ضد د امریکایي عسکرو په خشان د خپل کار تر سره کولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې ترکی په دغه سیمه کې فوري ډزبندي وکړي. جنرال پیټریک اویل دوی به د ډزبندۍ په اړه د ترکی چارواکو او خپلو ملګرو سره خبرې اترې وکړي. په شام کې د امریکا په لوی ډله سیرین ډیموکراتیک فورس یا ایس ڈی ایف ویلی د ترکی په بمباری کې د امریکای دوه پوځیان وژل شوی دي، خو د امریکا مرکزی کمان د دغه خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی هم د شروع په ورځ د خپل ترکی همسیال سره په ټلیفون په دې خبره ټینګار کړی چې په دغه سیمه کې دی د امریکایي عسکرو سره خپل اړیکې ټینګې کړي چې کومه بده پیښه ونه شي. ترکی د نومبر په 14 نیټه په استنبول ښار کې د شوی بمی بریدونو پړه په شام کې په کورد وسلواله ډلې ورچوي چې پکې 8 کسان وژل شوی، او دغه بریدونو په غبرګون کې په شام کې دغه هوایی بریدونه پیل کړی دي. خو په شام کې د امریکا ملاتړی ایس ڈی ایف او پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی ډلې چې په شام کې د ترهګر ډلې کوردستان ورکر پارټۍ نه جدا شوې ډله ده، د استنبول په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. امریکا په شام کې د کوردانو په مشرۍ کې د ایس ڈی ایف ډله د داعش په ضد یو تکړه ملګری ګڼي، خو ترکی ایس ڈی ایف او وای پی جی دواړه ترهګر ګڼي. امریکایي چارواکي ګڼي چې د ترکی لخوا د ایس ڈی ایف په ضد روان عملیات په دغه سیمه کې د داعش په ضد روانې مبارزې ته زیان ورسوي او د خیر په ځای به شر له وده ورکړي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس ورسیدلې اداري ته چې د امریکې د حکومت رسمي نظر او موقف ترګندوي.
امریکایان هر کال د نومبر د میاشتې سلورم زیارت د شکرانی د ورځې په نوم مانځي. امریکې ته پکړه راغلو آبادکارو په شروع کې دا ورځ هم هغه شان مانځله کومه چې بدوی یورپ کې د خپل فصل د لو لور کېدو نه پس مانځله. خو قطبی امریکې ته د جمی د شروع کېدو په وخت د راتلو نه پس آبادکار د دې سیمې سخت موسم یعنی سخت یخنۍ زغملو ته تیار نه وو. دوی د شکرانی په لومبه ورځ چې د کمی ملمستیا بندوبست کړی او اغینه د هغو سختو سرګندونه کېدا چې په دوی تیرې شوې وي. نن چې امریکایان د شکرانی د ورځې کوم چوټین مانځي، دا د هم هغه شان غیر معمولی دستورو یو برخه ده چې د نن ورځې د امریکې په میساچوسټس ریاست کې به په کال 1821 کې د ستمبر د 21 تاریخ او د نومبر د 11 تاریخ په منځمانه ورځو کې مانځل کېږي. د دې دستورو شروعي قصص دا شاندا چې انګلند نه امریکې ته پکړه راغلو 350 سړو خزو او ماشومانو د امریکې سلورنی مشلو مقامی قبایلو سره په شریکه په خپل نوی وطن امریکا کې د خپل لومبي فصل دریبلو په خوشاله کې د شکرانی ادا کولو د پاره د یوې ملمستیا بندوبست کړو. دوی په دې ټول هرس ډیر شکر گزارو. صرف یو کال وړاندې د کال 1840 په نومبر کې دا 350 نارینه زنانه او ماشومان د هغو یو سل دوو آبادکارو او د دوی د مې فلاور نومي سمندري جهاز د ډیر شي عملی ځینی وو څوک چې د قطبی امریکې په ساحل کوس شوی وو. دا ټول خلق د عیسائی مذهب د اصلاح پسند فرقې خلق او څوک چې د خپل مذهبي مسلک په احکامو په آزادۍ سره د عمل کولو د پاره ځان لا د یو نوی ملک په لټون کې د انګلند نه راوتی وو. خو د شکرانی د لومبه ورځې تر مانځلو پوری په دوی کې نیم کسان د ولګو توندو رنجونو بیمارو او د سخت موسم د لاسه مړ شوی وو، او کم آبادکار چې ژوندۍ پاتې شول دوی په دې خوش قسمت وو چې د دوی د وام پانواګ نومي قبیلی خلکو سره ګوانګيري راغله او هغوی دوی بدحالو آبادکارو لاس ورکو. وام پانواګ خلکو دوی ته خوراک او نور مالی امداد دین کو، دوی په دې پویکل چې فطرتي وسیلونه وسنګ د خپلې فائدې کارونه اخلي. پدې د باقی نو آبادکارو جون بچ شو او د دې په خوشاله کې دوی د شکرانی لومبه دستوره ان مانځله. صدر بایدن د شکرانی د ورځې د مانځلو په موقع خپل یو پیغام کې ویلي دي، لکه څنګه چې سلور سو کال وړاندې په دې خوره قدم ایخودونکو آبادکارو د خپل لومبي فصل د خپل مقامی دوام پنواګ کوانډیانو په لاس امداد په کامیابی سره پرې بلو خوشالین مانځلی وا، اوم دغه شان مونږ هم د هغو خلکو شکریا ادا کوو چې د تیر کال د مشکلاتو نه پر آیستو کې را سره لاس کړی دی. د زیاته کا بهشکا چې د شکرانی ورځ مونږ له دا موقرا کوي چې د خدای د نعمتونو شکر ادا کو. مونږ یقینا چې د دې ټولو نعمتونو د پاره د خدای شکر گزار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 USA.
د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړل. نو تاسو په پخ خدای سپارم د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.